مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان سربیره د سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي. قبایلي سیمو په اړه مو هم ډیر بحثونه کړي دي. ورسره کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم سوې ده. د روانې خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړی ونیس پروګرام تاندې هیلې اورېدل هم مه هېروئ. خو تر هر څه وړاندې ورسیږي خبرونه ته. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. افغان حکومت د پاکستان له لوري د راکټي حملو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. او هند له پاکستانه غوښتي چې د دوی پر پوځي اډې برید کوونکي وسلوال ژر او په ښکاره محاکمه کړي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر ګوشتي او لالپری ولسوالیو د پاکستان له لورې راکټي حملې وغندلې او پرون یې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاري. د ننګرهار پر ګوشتي او لالپور ولسوالیو د پاکستاني پوځیانو په وروستي حملو کې د افغان سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی پر مشال اډې ته ویل د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه په دې اړه ښاغلي حسین ته اعتراض لیک ورکړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حمله وغندلې او سرګنده کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین پر لالپور او ګوشته ولسوالیو پر دې حملو خواشنی څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. افغان طالبان دا کوي چې پاکستان ته د سولې خبرو لپاره یو پلاوی لیږل دي. افغان حکومت په کابل کې د تیر ونی تر هغه خونړی برید وروسته د مذاکرات په وړاندې سوړ غبرګون وښود چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول. د افغان ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان منپال تیر ورځ روچس خبري اژانس ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د طالبان د پلاوی په موجودګي خبر دي خو تر هغه به هلته ولاړ نه سي تر څو پاکستان خپلې هغه ژمنې نه وي پوره کړي چې په دغه هیواد کې موجود د هغو طالب مشرانو په ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرې رد کړي دي. د طالبان سرچینو رسنیو ته ویلي چې د دوی د قطر سیاسي دفتر دوه کسیز پلاوی له پاکستان چارواکو سره د لیدو لپاره د دوشنبه په ورځ کراچي ته رسیدلی دي. په قطر کې د طالبان یو ویان ریچرز خبري اژانس ویلي چې د دې پروا نه لري چې کابل په غونډه کې برخه واخلي ځکه دوی وار د مخه خپل افسرلنی جګړه پیل کړې چې بریاوي لري. په پاکستان کې میشت یو بل طالب مشر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دا پلاوی به ډیر ژر له پاکستاني او افغان چارواکو سره لومړنۍ خبري پیل کړي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه واخلي. نوموړي پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل چې د شنګای همکاري سازمان باید د افغانستان په پوځي او سیاسي ځنډ کې ښکیل نه سي. کریموف زیاته کړې چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلول د ټولې سیمې لپاره ډیر مهم دي. په دا وروستۍ میاشت کې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د کابل او طالبان ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلولو لپاره ناکامې هڅې کوي. د کریموف په وینا د افغانستان بې ثباتي شایي د سیمې نور هیوادونو ته هم وغځیږي. پوتین ویل چې روس او ازبکستان د ترهګرۍ ضد نړیوال ائتلاف د رامنځته کېدو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د نټو امریکایي ځواکونو ګډې قمندانۍ له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوک کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې ځواکونو ګډې قمندانۍ د حقاني شبکې او وسلوال طالبان د هغو اتو ځانمرګ بریدګرو نومونه خپاره کړي چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند فرناندو استریلا پرون په دې اړه مشال راډیو ته وویل
ګډ ځواکونه باور لري چې د حقانی او طالبانو اته تنه په کابل، پروان، خوست او لوګر کې پر مهمو ځایونو د ځانمرګو بریدونو پلان لري.
دا کسان د حملو په پلان او ترسره کولو کې په همکاري مشکوک دي. موږ پریکړه وکړه چې د دې کسانو په اړه معلومات د دې لپاره خپاره کړو چې زموږ او زموږ له افغانو همکارانو سره مرسته وسي څو دا کسان ونیسو او د بریدونو مخنیوی وکړو. شاغلی استریلا د جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه خو څرګنده کړه چې په دې اړه خپل کرایي خبراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره هم شریک کړي دي. هند پر پاکستان ټینګار کړی چې پر یوې هندي هوایي پوځي اډې باندې د برید کوونکو وسلوالو ژر او ښکاره محاکمه کې پرمختګ وکړي. دا غوښتنه تیره ورځ د درې واړو لورو ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ پر مهال وسوه. د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات په جنوري میاشت کې د پاکستان پولې ته نږدې د هند پر پټانکوټ هوایي پوځي اډې تر برید وروسته وځنډېدل. مذاکرات په تیر کال دسمبر میاشت کې هغه وخت پیل شوي وو چې کله هندي وزیر اعظم د خپل پاکستاني سیال نواز شریف لیدو ته په یو ناڅافي سفر لاهور ته سفر کړی و. د هند پر پاکستان میشته وسلوالې ډلې جیش محمد د دې برید تور پورې کړی چې اوه هندي پوځیان پکې وژل شوي ول. هند بیا وایي په دې تړاو یې د اقدام وړ استخباراتي معلومات اسلام آباد ته ورکړي دي. پاکستان تیر میاشت د پیر ځای ته خپل پلټونکي ولېږل او ادعا کوي د پښتون ګرویژن لپاره د جیش محمد ډلې د مشر په ګډون اوه مشکوک غړي نیولې دي. خبرونه له مشال اډیو څخه اوري. یو امریکایي پوځي جنرال وایي په تیر یوه کال کې عراق او شام ته د تلونکو وسلوالو شمیر کم شوی دی. میجر جنرال پیټر ګیرسټن پرون د امریکا دفاع وزارت وویل چې تیر کال بغداد ته تر تګ وروسته ورته معلومه شوه چې په میاشت کې یو نیم یا دوه زره وسلوال اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای کیږي، خو اوس دا شمیر 200 ته راټیټ شوی دی. د دې امریکایي جنرال په وینا له داعش سره د بهرنیو وسلوالو د یو ځای کېدو اندازه کمه شوې او له دې ډلې د وسلوالو تیشته هم زیاته شوې ده. جنرال ګیرسټن پینټاګون ته وایي چې د داعش پر مالي سرچینو د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو پرله پسې حملې د دې سبب شوي چې له دې ډلې سره د بهرنیو وسلوالو د یو ځای کېدو بهیر ټکنی سي او زیات وسلوال ورڅخه وتښتي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال راډیو څخه واورېدل. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. افغان حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د پاکستان له لورې د راکټي حملو په وړاندې اعتراض لیک ورکړی دی. د افغان بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي سفیر ته ژر تر ژره د حملو بندولو وویل شول.
باید این تخطی ها هر چه عاجل پایان بیابد.
په قبایلي سیمه مومند ایجنسی کې د حکومت د نوې پالیسۍ له مخې پر نږدې واټن واقعیت څلور نوي سکولونه وتړل شول. د سیمې ولس پر دې ګام د خواشنۍ او غوسې څرګندونه کوي.
الټه کار شروع دی ځکه چې هغلته هغه مهمی شروع کړی دی. دلته د موږ نه اسکولونه ختم کړل نو موږ دا وایو د ماشومانو مستقبل دی نه خرابوي.
بلخه په خبر ایجنسی کې د وسوالو پر ضد عملیات پر مهال دوه نوي سکولونه زیانمن شوي یا وران شوي دي، خو اوس حکومت وایي د بیا رغونې کارونه پیل کړي دي.
اغه نایټو سکولونه پرول دغه شبرې په هغه باندې کار روان دي چې کوم سکولونه داسره چې هغه فولي ډیسټروید دي نو په هغه کې موږ ټینټونه حکومت پرووایډ کړی دي.
د هند او پاکستان د بهرنی چارو وزارت مرستالانو په نوی ډلی کې پر دوه اړخیزو چارو بحثونه کړي دي. د روان خبرونې په پای کې د میرمنو لپاره ځانګړي 19 پروګرام تاند هیلې اوریدل هم هیروي چې دا ځل د هغو میرمنو پر ژوند باسوي دي چې د ټولین د سخت روایتو باوجود خپل کار نه دی پریشي. په خبرونه کې نور راپور نه هم لرو. له مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاته ده mashalradio.com. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د دې وزارت ویاند مشال رادیو ته ویلي چې دا کار یې د پاکستان له لوري د راکټي حملو په وړاندې د احتجاج څرګندولو لپاره کړی دی. افغان حکومت په وار وار شکایت کړی چې د پاکستان له لوري د دوی پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه کیږي. په دې اړه نور حال فرشته جلال زیره کوي.
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله غندلې او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلی دی. د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو په ورستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندیښنې ثبت شوي دي.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حمله وغندلې او څرګنده کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي.
د افغانستان د بارنوی چارو وزارت خبر پاڼوي چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین په لالپور او غوښته ولسوالیو کې پر دې پیښو خوښنی څرګنده کړې ده او ژمنه یې کړې چې لدی عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډېرې مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبرونه خپریږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینې ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره رامخکې شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
زموږه له مشال ریډیو خاوري او زو د قبایلی سیمو پر لور د ریشنلایزیشن په نوم د حکومتي پالیسی لمخې په مومند ایجنسی کې څلور نوي سکولونه تړل شوی دي. د سکولونو تړلو په ځد تیر مازګر د مومندو ځای مشرانو په یو خبري غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه تړل شوی سکولونه د بیرته پرانستل شي. د دوی وینا وه چې د دوی په سیمو کې یو شمېر امنیتي او ځایي مشکلاتو له کبله دوی خپل ماشومان د لیرې سیمو سکولونو ته نسي لیږلی. د فټا سیکریټ چارواکي بیا وایي په سکولونو کې د ماشومانو د کم شمېر له وجې نه یوازې په مومندو بلکې په ټوله فټا کې څلور سوه داسې سکولونه تړل شوي د 3 کیلومترو فاصله کې ورسره نور سرکاري سکولونه موجود وي. نور تفصيله پېښور د غلام غوس پر راپور کې واوري.
د مومندو قبایلی مشرانو په پېښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د دوی په سیمه کې سلور نوي سکولونه د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې تړل شوی دي چې لوجې د سیمه جنکو ته زیات مشکلات را مخېته شوې دي. ملک اتاوله ترګزی دی لړکی مشال ریډیو ته وایي
دا خو د حکومت بند کړی چې یاره دی کې تعداد کم دی ماشومانو دوی هغه لیست نه ختم کړی بالکل ختم کړی دا غي سټاف چې دی ټیچر سټاف چې دی اینو علاقه ته ولېګل چې زمونږه ایریا کې تقریبا ټول سکول نه ختم شو او هغه ماشومان چې دی سبدسی دشمنان ایدای چې د دې څنګه لیږي هغه نزی یو بل سره اختلافات یا واسوک اسیم نزیګه او خاص کر سپیشل به جنکای هغه به څنګه لیږي یره یو 45 کول نه بجنکو
او د حلیمزو تحصیل ملک باغیشه مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسی لاندې د هغه د کلی د جنکو سکول هم تړل شوی دی او په دغه وجه د هوی د کلی خلک ډیر خپه دي.
سکول د جنکو ختم کړي دي چې باغی کې د 240 کې 62 ماشومان داخل دي او نو وسره جنکه یو ماشومان چې کوم دی هغه بس کورونو کوڅو کې لوبي ټقالي کوي د وطن دشمنانو لاندې کونجي دي په 2 کیلومتر او 3 کیلومتر کې تک چکم دي او به خاص کر زنانه نو دا مطلب نو سره سري ظلم کیږي او د بده مرغه دوی چې کوم قدم وسپور تک د خلکو هغه زړونه چې کوم دی هغه مات کړلو د جنکو چې کوم هغه شوق او یاد پلارانو د مو میندو هغه ختم شو دوی خناري و چې تاسو تعلیم عام قیام کوي او زما چې څومره سوچ دغه د دوکي خبرې دي.
خود ریشنلایزیشن پالیسی پلړ کې د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د سنګي او چارواکي چې نه غوښتل نومي سرګن شي مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسی یوازې په مومندو قبایلی سیمه کې نه ده عملی شوی بلکې په ټوله قبایلی سیمه کې تر دې دمه د دې پالیسی لاندې 300 هغه سکولونه تړل شوی دي کومو کې چې د ماشومان شمیره ډیره کم وه او په دې 300 سکولونو کې هر هغه سکول تړل شوی دی چې نږدې 3 کیلومتر کی ور سره بل سکول موجود دی. خود مومن ایجنسی ملک خان محمد وایي حکومت یو اړخته ماشومان په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل کړی دی او بل اړخته سکولونه بندول پیل کړی دی او لری سکولونو ته د ماشومانو په لیږدولو کې دوی یو شمیر مشکلات لري.
د ماشومانو مستقبل نه خرابوي د پین په ځای د ټوپک لاس کې نور کوي بل زنانه چې کمی دي کنه دا ماشومان چې کمی دي دا لري اسلام نشي دوی هو غالبا چې د یو کیلومتر نه غیر قبایلی علاقه ده دې کې هم مختلف جوهات دي.
د مومندو قبایلی مشرانو په خبری کانفرنس کې وښتنه وکړه چې بنکړې شوی سکولونه دی واپس خلاص کړي شي غنی دوی به بیا په احتجاجونو لاس پوری کړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوس زو د خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې د نامنۍ او پوځي عملیات پر مهال دونی به سرکاري سکولونه وران سی وو چې اوس د بیا رغونې کارونه پیل شوی دي. ځای چارواکي وایي په ځینو وران سو سکولونو کې خیمه لګولي او پر روان اوړي کې به دغه سکولونه نږدې حجرو کې شروع کوي. بلخوا ځای خلک وایي چې په سکولونو کې استادان هم ډیر کم دي نو دا کمی دې هم ورته پوره کړل سي. په دې نور تفصیل لسمي د مشال راډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باړه کې په دې تیرو اوو کلونو کې خواوشه دوه نوي سرکاري سکولونه وسلوالو په بمی چاودنو سره په مکمله توګه له منځه وړي دي. خو د دې سکولونو د بیا رغولو لپاره یې پلان تیار کړی دی او په دې وروستو کې دې سیمې ته راستنو شو زده کوونکو لپاره یې متبادل تعلیمي نظام په خیمو کې شروع کړی دی. په دې هکله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان مشال ریڈیو توائی
مصر په باړه کې تقریبا 92 سکول نه داسې چې هغه فلی یا پارشلی په دې حالاتو د لاسه په جنگ کې تباه شوی دي. هغه 92 سکول نه مکمل داغه پی سی باندې تیار شوی دی، اپروول داغه شوی دی، په هغه باندې کار روان دی. چې کوم سکول نه داسې چې هغه فلی ډیسټروید دي نو په هغه کې موږ ټینټونه حکومت پرووایډ کړی دی. په هغه ټینټونو کې فلحال ماشومان لګیاري سبق وایي. ول چې اوس د ګرمۍ موسم راغو نو موږ فیصله دا کړې ده چې کوم نږدې حجره یا جومات دغه سکول سره وي د ماشومان هغې ته شفت کړو چې په طریقه باندې خپل سبق وایي. او ان شاء الله چې کومه وسره وسره ضرورت دي ډېر ادارې موږ سره د خیر خګړ ور لګیا دي کار کوي. په غسکونو کې د واش فیسلټیز مختلف کلاس رومونه چې څه فیسلټیز په یوه کې پاتې دي هغه ورته پرووایډ کوو.
نوموړي زیاته کړه چې کومو سرکاري سکولونو ته استادان نه راځي نو باید ځایي خلک دي دوی ته اطلاع ورکوي.
په دې کې موږ خاص طور باندې د عوام نه د تعاون ډېر ضرورت دی ځکه چې هر یو سکول ته هر علاقې ته رسیدل د حکومت لپاره هم ډېر مشکل ده. نو څومره چې عوام موږ سرپټي کې تعاون کوي د سیستم به مزید بهتر کیږي انشاءالله.
او د باړې شلوبر غلام حیدر پرې دی وایي چې دوی په خپل حجره کې د جنکو یو پرایمري سکول شروع کړی دی خو د ښځینه استادانو پکې کمای دی.
دا ماشومان و د دغه علاقې د مینې لپاره چې د دغو خلکو د تعلیم سره مینه ده مو په خپل حجره کې زوی ورکړی زوی کړم دی. د اوبو بندوبست هم ورته کوو، خپل محنت چې کوم دی مو کېږي هغه کوو. تعلیم د چارواکو نه مو ډېرې غوښتې وکړلې کنه هېڅ اثر نه کېږي. 1500 بچې د مو سره نن سبا سبق وایي، دوی ټیچرې دي. ما دا عرض وکړو هغو تعلیم والا له چې مولا ټیچرې روکو نه روکوي نو دال دی. نو
چارواکي وایي چې یو اوږده موده پس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. او د خیبر پښتونخوا ګورنر د ځانګړي پرمختیایي پروګرام تر لاندې پکې د بیا بحالۍ کارونه پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له خیبر زو د کورمې پر لور په قبالي سیمه کورم ایجنسی کې له مخیزو ځایي خلک وایي چې پولیټیکل انتظامیه د کورمې پر خوړ باندې د پل جوړولو ژمنه کړې و چې تر اوسه نه ده پوره کړې. د ځایي خلک وایي چې تیر پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه ودی ته په دې اړه باور مور کړی و، بلخوا دوی غوښتنه کوي چې پولیټیکل انتظامیه خپل وعده پوره کړي. دا چې انتظامی چارواکي څه وایي طارق اورکزی په دې اړه راپور کوي.
په کورما کې د مخیزو سیدونکي غوښتنه کوي چې حکومت د کورمې په خوړ باندې د گاړو لپاره د پل جوړولو خپل وعده پوره کړي. د دې په خبره شرقي او د غربي مخیزو ترمنځ د کورمې په خوړ باندې پل د جوړولو وعده سلور کال وړاندې ورسره شوې ده خو لا هم نه ده عملي شوې. ځایي مشر محمد زبیر مشال لوډیو توای کله هم بارانو نه وشي نو د دوی لارو تړلې شي ځکه چې په دې خوړ باندې پل نه دی جوړ شوی.
دلته شهاب علي شاه پولیټیکل ایجنټ و څه اعلان کړی و، ایف ایس پی ولاته بقاعده هدایت جاری کړی و چې دا پل څوره زر نه زر جوړېدای شي دا جوړ کړی شي خو اوسه پورې ور باندې کار نه دی شروع. ضروری متعدد پاره دے سموی کلا د تیونو وخت روشی د فلډ صورت ای نو د دی وخت بیا مو د ایجنسی نه بیخی کار شو مو بچی صدی کی سبق ای ال تیمور صحیح نه کیږي.
د کور می خور د کال پټولو وختونو او په خوشی دوګه برانی موسمونو کې ډیره اوبلری مخیزو سمیتا یا ولار صدی نه په کوچی او بل په ال زوتلې دا خزایو سیدون کی وای په دغه لارو دوی تک را تک په ډیره مشکله کوي زکه چې دغه لارې ډیره وګدي او خطرناک دي. د سیمه یو بل مشر حاجی محمد شعیب مشال لوډیو د وای په خور باندې پول جوړېدو سره یوازې د تګ را تک ستونزې نه حل کیږي بلکې دا به مخیزو سیمه نیخ په نیغه د ټل پاړه چنار لوی لار سره ونخلوي.
دا لکه حکومت دی کنه پوری شرقي مخیزایو ته آی سخی احمد شان لون دی اړولی کلا دی دي ته مخ مخ پال منظور دی جوړ دی وسر نه بل سر نه صرف توي باندې اغه دی پلاچا والا دی. دا به مو اغه سره ملو شو لکه مین روډ سره به مو لان ملو شو سادی تبوی مور صحیح ډیر اسونه شي.
د کورم انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو ته وای دغه پل اهمیشته خدا ډیر غړته او دوی سره دومره فنډ نشته چې جوړ کړي.
د سره واده شو خو پاغه باندې جی سامل درآمد نو شوې لکه پراپر داغه لکه اپروول یا سانکشن نو شوې چونکی دا ډیر غټ پروجیکټ کتا سو کتلې د فاصله ډیر زیاته ده لکه مطلب تو یو سایډ نه بل سایډ ته نو دا چونکی ډیر غټ فنډ غواړي د کی پی ایس ای بو ویلیم د شي زب کوشش کوم برنه که زما ته پڼ میلاو شي یا زه دغه وکم او یا دی کې ما سره لوکل کمې مینې دی دا غي زموږ ستاونی نو ان شاء الله چې های لیول باندې ټیکل شي نو ان شاء الله بیا به کار کیږي.
واضح دی وی چې په کورما کې یو شمیر علاقې داسې دي چې په هغو کې کله هم برانو نه وشي نو لارې وتړل شي ځکه چې هلته کې په خوړو باندې پلونه نه دي جوړ شوي. طارق ورغزه مشال رادیو په خبر
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري اوس زو د پېښور پر لور لا جنوبي وزیرستان د فاټا د پرمختیايي ادارې د تشتولسو کارکونکو د کورنۍ غړي وای چې حکومت د کارکونکو د رخصتولو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي. پرند تشتولسو کارکونکو د کورنۍ غړو په پېښور کې به خبري غونډه کې له حکومت د دوی د خپلوانو د رخصتولو لپاره د سنجیده هڅو په لور غوښتنه وکړه. بلخ د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سفر الاسلام وای په دې لړ کې تر اف سي ار لاندې گرفتاریان کړي او نتیز واکونو په سیمه کې د لټون عملیات هم کوي. په دې اړه حال پېښور ځلاند یوسف ځای راکوي.
له جنوبي وزیرستانه د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یا د قبایلی سیمو د پرمختیا د ادارې تختول شوی کارکونکو کې د چوتنګي ډیم پروجیکټ ډایرکټر عقیق بنگش هم شامل دی. پېښور کې د خبری غونډې وروسته د نوموړي زوی حارث بنگش مشال رډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه د اغوا شوی کارکونکو د رخصتولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
حکومت افورتس بالکل زیرو دي. دا دروغ ته سړیان سٹارټ ناول نه لګیو چې دن بری هاشي اغبوشي مونږ جرګه رواني دي اورال خبره دن شول اور دا نو اوس مونږ ته ټوله دا خبره واضح شولې چې دا ټول دروغ دي. ځکه چې هغه خپل رابطه وکړله هغه کارانو هغه وایي مونږ خبرو تم تیار یو مونږ هر شش ته تیار یو خو مونږ سره حکومتي لیول باندې څوک خبره نه کوي.
د یو تختولی شوی کارکونکي شاهد خان تر فرید خان وایي چې هغه کاران دوی ته د افغانستان له نمبر ټلیفون نه کوي او د تختولی شوی کسانو د سر قیمت ترې غواړي چې د ورکولو توان یې دین لري.
هغه ټلیفون والا دا وایي چې تاسو په 15 دین کې 30 کروڑ روپۍ برابرې کوي. دا ټولو کسانو
مونږ سره چې 10 کروڑ روپۍ وایي مونږ په وزیرستان کې پښل زرا نو کاری کړای یو زما وراره غریب پښل زرا باندې الته نو کاری کړا کچا نو کاری سرویر والا وزیرستان ته تللی دی. پسې
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال رډیو ته وویل چې حکومت د اف ډی ای د کارکونکو د رخصتولو لپاره ټول ممکن کوششونه کوي.
قانون افسر ورته غیران مو په 6-7 کسان گرفتار کړی دي. خلکو سره مجرګی کړی دي. مسلسل مونږ به خبرې باندې لګیو سرچ اپریشنز کړی چې پای کې مونږ لیوی حسدار اف سی او آرمی جوائنټ سرچ اپریشن کړی دا ټول راکې کې کوشش کوو چې مسګه حالت
پام دی. ویچ سورو دی وړاندې د اف ډی ای د اتو تختول شوی کارکونکو څخه یو کارکونکو لاغوا کارانو د منګولو راخلاص شو او وس و کارکونکو د غوا کارانو په ولکه کې دي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنې د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ د تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
زموږ غله مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. تیر ورځ د پاکستان او هند بهرنی چارو سیکریټانو په نوی ډیلی کې سره ولیدل. دا په جنوري کې د هند پر پټانکوټ هوایی اډې تر وسلوال برید وروسته د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو لومړی لیدنه وه. تر ملاقات وروسته د هند د بهرنی چارو وزارت وویل له پاکستاني سیکریټر سره د پټانکوټ پیچ په لټون موضوع شریکه کړه او اسلام آباد وویل له نوی ډیلی سره په بلوچستان کې د هندو استخباراتو لاسوهنې په اړه خبرې وکړې. پوښتنه دا ده چې آیا د چارواکو لیدنه به د اسلام آباد او نوی ډیلی په اړیکو کې بدلون راوستای سي او کنه؟ پامیر ساحل د دې پوښتنې ځواب په دغه راپور کې راکوي.
د نهي پر ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل اس جی شنکر ل خپل پاکستانی سیال اعزاز احمد چودري سره په خبرو کې د پټان کوټ پر هوایی اډې د بریډ پلټنو کولو ټینګار وکړ. بیان زیاتوي په لیدنه کې له پاکستان غوښتنه وشوه چې د هند بهري ځواک په خوانی نیول شوی افسر کلبوشن یادف ته د رسایي ورکړل شي. په عین وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري له هندي سیال جی شنکر سره په پاکستان کې د هندي استخباراتو د لاسوهنې ترڅنګ د کشمیر پر لانجه هم خبرې وکړې. شنونکو باید د دواړو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټانو لیدنه یو وړوکی مثبت اقدام دی. خو دوی د نوې ډیلی او اسلام آباد حکومتونو خبرو شویو بیانونو ته په اشاره وایي چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا هم پیچلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان مشال راډیو ته وویل پر امریکا د 2001 زیږیز کال سپتمبر تر حملو وروسته نوې ډیلی د ترهګرۍ ضد نړیوال احساس په کارولو د دواړو هیوادونو مهمې مسئلې او لانجې شاته غورځولې دي.
حقیقت دا دی چې د هند او پاکستان مسلې ډېرې پیچلې دي او په تاریخ کې ریښه لري. د ستمبر 11 تر حملې وروسته هند په پوره غور دا پریکړه کړې چې د ترګره ضد له نړیوال احساس او هلو زلو د ګټې اخستو لارې به پاکستان تر فشار لاندې ساتي. هغه هڅه کوي چې له هرې موقع ګټه واخلي چې خپل ولست پیغام ورکړي او ځان ته هم باور ورکړي چې پر دوه اړخیزو مسلو له پاکستان سره له بامانا خبرو اترو ځان لري وساتي او یوازې د ترګره په موضوع خبرې وکړي. په بل معنی ښکاری داسې چې هند غواړي د پاکستان او هند ترمنځ مسلې له سره تعریف کړي، خو د نوی ډیلی دا ډول فکر کار نه کوي. یعنی یوازې پر پاکستان له دباو یا فشار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسلو منظرنامه نه بدلیږي.
په نوی ډیلی کې د هند پوځ په خوانی جنرال او د سیمهیزو چارو پوه اشوک مهتا له شمشاد احمد خان سره مخالفت کوي او وایي نوی ډیلی غواړي چې له اسلام آباد سره به معنا خبرې وکړي، خو په پاکستان کې د واک ګڼ مراکز دي چې تل د خبرو بهیر ماتولو هڅې کوي.
په پاکستان کې داسې ملکي یا سویلین حکومتونه نشته چې ټول واک یې په لاس کې وي. هلته ملکي حکومت تل کمزوری وي او د کورنیو مسلو له کبله لا پسې کمزوری کول کېږي. د مثال په توګه اوس د پاناما اسنادو مسله ده، کله د ممتاز قادری معامله وي، کله عمران خان او داسې نور، دا هر څه اتفاقا نه کېږي. دا هغه کسان کوي چې په هیواد کې دننه د واک توازن خراب کړي. دا هغه قوتونه دي چې د هند او پاکستان اړیکې شکېدو ته نه پرېږدي. په دې کې یو مهم د پاکستان فوج دی. فوج نه غواړي چې اړیکې ښې شي، او که غواړي هم نو د داسې ایجنډې د لارې غواړي چې فوج خپله جوړ کړي وي.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان زیاتوي چې که د پټان کوټ یا د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي پیښې وشي هم باید ډیلی او اسلام آباد خبرو ته دوام ورکړي. پخوانی هندی جنرال اشوک مهتا زیاتوي چې پاکستان نه یوازې وړې ټاکټیکي اټومي وسلې لري، بلکې چین هم د پاکستان له لارې په سیمه کې د هند نفوذ کمولو هڅه کوي، نو ځکه باید نوی ډیلی په هر صورت له اسلام آباد سره خبرو ته دوام ورکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4515 1013 او 15215 کیلو هرتز اوریدلی شي.
زموږ غل مشال رادیو خبرې. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو یو سازمان جماعت احمدیه د دغه ډلې په اړه د 2015 کال راپور خپور کړی دی. د راپور له مخې په پاکستان کې د احمدیانو خلاف ټولنیز امتیاز کې څه ډول فرق نه دی راغلی او نه هم د احمدیانو خلاف په کرکه کې کموالی راغلی دی. راپور وایي چې حکومت دوی ته د تحفظ ورکولو کې هم پاتې راغلی دی. په دې اړه نور حال د رابی اکرم خان په راپور کې واوري.
د جماعت احمدیه لخوا خپور شوی کلنی رپورت کې ویلي شوی دی چې د احمدیانو خلاف کرکه کې اضافه شوې ده او د دوی خلاف د امتیازي سلوک سلسله روانه ده. رپورت تر مخه کال 2015 کې د عقیدې په بنیاد دوه احمدیان وژل شوي وو. رپورت زیاتوي چې په جهلم کې یو کارخانه او یو شمېر کورونه هم سوځول شوي وو. د رپورت په وینا چې کال 2015 کې د پنجاب صوبې د علما بورډ په سفارش د جماعت احمدیه لټریچر ممنوع ګرځول شوی دی، کم چې خپل د احمدیانو پر رسایي کې هم پاتې نه شو. رپورت وایي د دوی دا اقدام د آئین آرټیکل د شلم خلاف فرزیده. د ټولنیز امتیاز په اړه رپورت وایي چې کال 2015 په مقامي انتخاباتو کې د ووټونو لپاره د احمدیانو ځان له فهرستونه جوړ کړی شوی وو. د رپورت تر مخه مقامي ووټونو کې د احمدیانو لپاره خندونه جوړ کړی شوی وو. رپورت په وینا چې حکومت احمدیانو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د سهار له 9 بجې سوې د مهمو خبرونو د لنډي زوریدو تاسو پام را ګرځوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر ګوشتي او لالپوري ولسوالۍ د پاکستان له لورې راکټي حملې وغندلې او پرون یې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین خپل اعتراض لیک وسپاري. افغان طالبان ادعا کوي چې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی لېږلې دي. د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال وچس خبري اژانس ته ویلي چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوی په موجودګۍ خبر دي، خو تر هغه به هلته ولاړ نسي تر څو پاکستان خپلې هغه ژمنې نه وي پوره کړي چې په دغه هیواد کې موجود د هغو طالب مشرانو په ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرې یې رد کړې دي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روس باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. نوموړي پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل چې د شنګای همکاري سازمان باید د افغانستان په پوځي او سیاسي ځنډ کې ښکیل نه سي. په افغانستان کې د نړیوالو امریکایي ځواکونو ګډ قمانداني له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې ځواکونو ګډ قمانداني د حقانی شبکې او وسله والو طالبان د هغو اتو ځانمرګو بریدګرو نومونه خپره کړي چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. هند په پاکستان ټینګار کړی چې پر یوې هندي هوایي پوځي اډې باندې د برید کوونکو وسلوالو ژر او ښکاره محاکمه کې پرمختګ وکړي. دا غوښتنه تیر ورځ د دواړو لور ترمنځ د مذاکراتو د بحالي پر مهال وسوه. یو امریکایي پوځي جنرال وایي په تیر یو کال کې عراق او شام ته تلونکو وسلوالو شمیر کم شوی دی. میجر جنرال پیټر ګیرستن پرون د امریکا دفاع وزارت وویل چې تیر کال بغداد تر تاګرو سره معلومه شوه چې په میاشت کې یو نیم یا 2000 وسلوال اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره یو ځای کیږي، خو اوس دا شمیره 200 ته راټیټه شوې ده. زموږ غله مشال رادیو خاوري او سم تاسو پام د پاکستان کورنی ورسپارن ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد مشال رادیو خبريال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنی ورسپارن د اداریو مهم ټکی راخستی دی، راځي چورته غرس.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرک ورسپارن خپل اداریه په پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه باندې لیکلي او وایي د وفاقي حکومت د وادو او باور باوجود په مغربي سړک کې لزنډه کار اغستل او لدی روستو د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د ځمکې ورکولو نه انکار دا مسله نوره هم کړکېچنه کړه. د ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ګام پورته کولو معنا دا ده چې تنگ شي نو په جنگ شي او د دې ټولو ذمہواری په وفاقي حکومت پرې وځي، ځکه چې خیبر پښتونخوا په هر ډګر د خپل برخې لپاره اواز پورته کړو، احتجاجونه یې وکړل، خو د وفاق په رویه کې څه بدلون را نغې. ادارې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لخلي لیکي چې دې منصوبه کې ورسره وفاق دوکه کوي، ځکه چې یو دستور کې ورته د چین سفیر ویلي دي چې مغربي لار په پاکستان چین اقتصادي راهداري کې د سره نشته. ادارې اخرې کې کی باید چې وفاق په خپل وادو او لوزونو کلک ودرېږي او د تحریک انصاف چیرمن عمران خان او د صوبې وزیر اعلی او نورو سیاسي ګوندونو لا نیخ په نیغه بلنه ورکړي چې د رنګ په دې منصوبه باندې سنجیده بحث وشي. که دې لړکی سغلط فهمي هم وي چې هغه لری کړی شي او په دې موقع یو لیکلی ضمانت هم ورکړل شي چې د دې مسلې پوره پوره حل راوستي شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپړ خپل ادارې کې وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په پاکستان تور لګولې چې افغانستان حملو لپاره د پاکستان خوره کارول شوی او د په وینا چې د افغان طالبانو مشران په پیښور او کوټه کې ناستي او په افغانستان حمله کوي. د ادارې په وینا چې د اشرف غنی د دې بیان سره سم په قطر کې میشته افغان طالبانو یو ډل اسلام آباد ته د مذاکراتو لپاره را رسیدلی چې خای پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او د دې مقصد لپاره تل د سولې د عمل هرکلی کړي او د سہولتکار وړاندیز یې هم کړی دی. ادارې اخیری کې لیکي هیڅ یو تن دې انکار نشي کولی چې د پاکستان او افغانستان په شمول د ټولې منطقې پرمختګ او خوشحالي په امن او د دوانو ملکونو په خط اړیکاتو کې پټه ده. نو د خط اړیکاتو ساتلو لپاره به دوانو ملکونو لا په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه کول وی او خط اړیکات مخ په وړاندې بوتلو لپاره به ورلا سنجیده ګامونه اغستل پکار وی او د خبرو اترو او د مذاکراتو لپاره پاکستان او افغانستان له یو غوره او موثر نظام جوړول پکار دي چې دارنګ مشترکه مسلې هم هلته هواري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی پول خبریالان سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز په کراچي کې د امریکای خبریال ډینل پرل د قاتل د نیولو ګام ستایلې دي. ملک امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز د افغان ولسمشر اشرف غنی پر هغه غوښتنه چې پاکستان دې د وسلوال طالبانو پر ضد اقدام وکړي مقاله خپره کړې ده. د دواړو راپورونو تفصیل عبدالحی کاکړ اورو.
د بی پول خبریالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز د سیشن بی د ورځې په بیان کې وایي چې د پاکستان لخوا د یو امریکایي خبریال ډینیل پرل په تشتولو او وژلو کې لاس درلودونکي د نیولو ګام ستایي. ډینیل پرل په 2002 کال کې وژل شوی و. د کراچي د جنایتونو پلټونکي څانګې عبدالرحمن عرف سندي نومي مشکوک کس نیولی و. دی د القاعده او حرکت الجهاد اسلامي غړی دی. د آر ایس ایف د ایشیا د څنګ مشر بنجامین اسماعیل خویلی چې دوی د هغو کسانو پر ضد چې خبریالان وژني او بیا له سزا بچ سي په لړ کې دا یو ډیر لوی پرمختګ ګڼي او هیله لري چې دا به د انصاف په ترلاسه کولو کې یو مهم ګام ثابت سي. د زیاته کړای چې د ډینیل پرل وژنه د هغو ترګرو ډلو د لیونتوب یو مثالو چې بهرني خبریالان یې د هغوی د حکومتونو د پالیسیانو له وجې د قربانی په ګډو وروړول. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې تر یو کال پورې له پاکستان سره د کار کول ورسته افغان ولسمشر د سې شمې پرځ خپل دریځ بدل کړ او خبرداري ورکړې چې اسلام آباد د طالبانو د مشرانو پر ضد فوجي اقدام ونه کړ نو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ولاړ سي. ورځپاڼه لیکي اشرف غنی هڅه وکړه چې پاکستان په تیر بیا د دې هیواد طاقتور فوج و هڅوي چې یاغي طالبان د خبرو می سره ودی خو د کابل په شان بریدونو افغان ولسمشر مجبور کړی چې خبري اترې ختم کړي. نیویارک ټایمز د چارواکو په حواله وایي چې څه هم د خبرو اترو دروازه بند سوي نه ده خو پر ځای ولاړ حالت ته په کتو سره اشرف غنی تر فشار لاندې وو چې نور د پاکستان پر ضد سخت دریځ خپل کړی دا ځکه چې اسلام آباد د وادو په پروکولو کې پاتې راغلی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د اشرف غنی د سلاکارانو هیلي هغه وخت زیاتې سوې کله چې اسلام آباد د څلور اړخیزه خبرو اترو په دوران کې او هم دغه سی په څرګنده د طالبانو د پټنځایونو په اړه له خپل پخوانی انکاري دریځه پر شا سو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د اروپای ټولنې پر غړو هیوادونو ژغ کړی دی چې یو اوسی او د اروپا د دفاع لپاره خپل برخه کار وکړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور جوړ کړی چې مهم ټکی یې شاهین بنیاری وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما په اروپای ټولنې غږ کړی دی چې خپل یووالی په ځای وساتي او د سیمې د اجتماعي دفاع لپاره خپل برخه کار وکړي. تیر ورځ په جرمنی کې یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې ټوله نړۍ قوي، خوشحاله، یو او جمهوري اروپا ته اړتیا لري. په راپور کې راغلی دی چې د جون په میاشت کې د برتانیې لخوا د اروپایي ټولنې نه د وتلو په اړه د ریفرندم امکان، ترهګرۍ او د کډوالو روان بحران د اروپا یو والد ازمیښت سره مخ کړی دی. بارک اوباما زیاته کړه دا یو مهمه شیبه ده او په اروپا کې چې څه کیږي نو د هغې اغیز په ټوله نړۍ کې په خلکو پریوزي. اوباما د ناټو په غړو هیوادونو هم غږ وکړ چې د دې ټولې سیمې د دفاع لپاره خپل برخه کار وکړي. نوموړي د کډوالو په اړه د جرمني د چانسلر انجلا مرکل پالیسي وستایله او زیاته کړه چې روان کال به امریکا د شام د جګړې نه بې کوره شوي 10,000 کډوال قبول کړي. د دې نه وروسته ولسمشر اوباما د جرمني د چانسلر انجلا مرکل، د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون، د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند او د ایتلی د وزیر اعظم میتیو رنزی سره ملاقاتونه وکړل او په شام او عراق کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد په جګړه او د کډوالو په بحران ورسره خبرې وکړې.
زمږه مشال رادیو څخه اوري. په افغانستان کې د امریکایي ناوټو قواوو ګډ قومندانۍ له افغانانو غواړي چې د مشکوک وګړو د فعالیتونو د لیدو په صورت کې پولیسو او ملي اردو ته خبر ورکړي. د ائتلافي قواوو قومندانۍ مخکې د حقاني شبکې او وسلوال طالبانو د هغو اتو ځانمرګو برید کوونکو نومونه خپاره کړل چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. په دې اړه نور حال زموږ همکار فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواو ګډه قومندانی وای امید دی چې افغانان به د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې د اټو مشکوکو انتحاریانو په نیولو کې له ملي پولیسو او اردو سره مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا د پوځ ویندوی قومندان فرناندو استرلا د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې په دې اړه یې خپل استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره شریک کړي دي.
Partner forces have reason to believe that the following insurgents from the Haqqani and Taliban networks
ګرځ وکونه باور لري چې د حقانی او طالبانو اته تنه په پروان، کابل، لوګر او خوست کې پر مهمو ځایونو د انتحاري حمله پلان لري. دا کسان د حمله په پلان او تر سره کولو کې په همکاري مشکوک دي. موږ پریکړه وکړه چې د دې کسانو په اړه معلومات د دې لپاره خپاره کړو چې له موږ او زموږ له افغانو همکارانو سره مرسته وکړي چې دا کسان ونیسو او د حمله مخنیوي وکړو. په کابل کې د تیری سیشن به پورس په حمله کې تر 300 تنه زیات ووجل او زخمیان شول او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. خو د افغانستان حکومت ویل چې دا حمله د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په همکاري کړی و. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی ویل چې د حمله سرګند کړ چې تروریستان لا هم د پلازمینی په زړه کې د سترو حملو توان لري. دا فرناندو استرلا په وینا ائتلافي ځواکونه کرای استخباراتي معلومات لري چې د حقانی شبکې یو شمیر مشکوک غړي او وسلوال طالبان په کابل او شاوخوا سیمو کې د سترو انتحاري حملو پلان لري.
They are planning to carry out suicide attacks in Kabul and its surrounding.
په کابل او شاوخوا سیمو کې د انتحاري حملو پلان لري. موږ ولیدل چې تروریستانو د تیرې شنبې پورز د پخوا په پرتله ستره حمله په کابل کې وکړه. نو موږ غواړو چې ټول خلک د دوی د مشکوکو غړو په منډلو کې مرسته وکړي. موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره د دې مشکوکو تروریستانو په لټه کې یو. د ائتلافي ځواکونو په خبر پاڼه کې د ټلیفون څو شمیرې هم اعلان شوې چې کڅوک معلومات لري ټلیفون ور وکړي او لنړیوالو قوا وسره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې دوی د مشکوکو کسانو په اړه د سمو او ناسمو معلوماتو د بیلولو امکانات لري.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. اوسونه ننګرهار ده. د افغانستان د سیمیزو ارګانونو خپلواکي ادارې په ننګرهار کې د ورځني سیمینار په ترڅ کې د سیمیز حکومتولۍ د 15 کلن پالیسي پر مسودې نظریات راټول کړل چې هغه د نظریات په د مسودې برخه جوړوي. چرواکي وایي چې د دغه 15 کلن پالیسي لمخې به دولت وکولای شي چې ولسته د ښه خدمت جوګا سي. نور حال جلال آباد د مشال اډیو خبريال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
د افغانستان د سیمایز اورګانونو خپلواکي ادارې لوري چې دغه سیمینار د سه شنبه په ورځ د جلال آباد خروالی د غونډو په تالار کې جوړ شوی وو. د ننګرهار په اداري مسولینو او ولسوالانو سربیره پکې د ولسوالۍ په کچه د انکشافي شوراګانو مشرانو د ولایتي شورا یو شمیر غړو او د یو شمیر مدني ټولنو استادو برخه اخیستې و چې د ګروپي کارونو په اجرا کولو سره یې د سیمایز حکومتولۍ په مسودې خپل نظریات شریک کړل. د افغانستان د سیمایز اورګانونو خپلواکي اداري یو تن مسول عبدالقدیر ناصری مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د پالیسی مسوده مو په مرکز کې تیار کړی و. بغت څه لازمي مشورې چې په دې مرحله کې ضرورت یې هغه مو په مرکز کې وکړلې. اړتیا د دې و چې موږ ولایتي نظریات او ولایتي مشورې راټول کړو. تر پالیسی تطبیق کوونکو هم د محلي چارواکي دي او محلي ادارې دي. موږ د محلي ادارو نظریات باید د پالیسی په حق راوخلو. هغه مناسب نظریات ته د پالیسی په مسوده کې زیور.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل ک په مسوده کې د سیمایز چارواکو رغند نظریات ذکر شي نو سیمایز چارواکي به وکولای شي چې ولسته خدمت وکړي.
د یو وارث صلاحیت دغه مسولیت دویم واحدونو مسولیتونه او دغه کاری تماسونه د والی سره او خپل منځ کې د ولایت او د مرکز په منځ کې روابط. دا ټول هغه مسایل دي چې زه مطمئنه یم د پالیسی کې مسایل به د سره واخصل شي چې بیا په آینده کې محلي حکومتداري څنګه چې نوم ده د محل د خلکو لپاره دروست خدمات ارزه کولی شي.
د ولایت د مقام مشاور اکبر شیر مشال رادیو سره په خبرو کې وویل اوس د دې ضرورت ته چې خپل امکاناتو ته په کتو سره د سیمایز حکومت ولې لپاره پالیسی جوړ کړی شي.
تیر پالیسی د هجوم په لحاظ سو سو صفی وی چې دا ډیر مشکل او چې درک شي. اغه امکانات چې مونږ په تیرو کلونو کې لرلو مالی ژمنه چې نړیوال مو سره کړیو اغه وس کمی دودی. نو لازم دا ده چې مونږ د خپل موجوده امکاناتو په تناسب باندې یو لاندې پالیسی ولرو.
د افغانستان د سیمایز اورګانونو د خپلواکي اداري مسولین وایي چې په 2011 میلادی کال سیمایز اورګانونو د سیمایز حکومتولې لپاره 15 کلنه پالیسی تیار کړې و چې وسنۍ مسوده کې هغه ټولې نیمګړتیاوی پوره کړې شوې چې په تیر کې ورته پام نو اړول شوی. د دوی په خبره د نوې 15 کلنې پالیسۍ مسوده به د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د سیمایزو ادارو د مسؤلینو، مدني ټولنو، ځوانانو او میرمنو نظریات د ورته سیمینارونو په جوړولو سره راټولوي او له مخې به یې داسې پالیسي جوړوي چې سیمایز چارواکي ولس ته په ښه شان سره خدمت وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس هم ستاسو پام د میرمنو په اړه د ځانګړي ونیس پروګرام تاندې هیلې پر لور راګرځوم چې وړاندې کوونکی فرخنده اسد ده. دا هم تاسو او دا هم تاندې هیلې.
په تاندې هیلې خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې بعد هغو ښځو او جینکو د هڅو په اړه خبرې واوري چې د ټولنې د سختو روایتو باوجود یې خپل کار نه دی پریښودی.
تعلیم لپاره خبره کوم، زه به د امن لپاره خبره کوم.
ممبئی کې ودونه کیږي چې موږ وایي چې بس خو شرم دی، زموږ سر نه دی بوج کوچ شي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو یو شمېر ښځې په سیاست، تعلیم، صحت، لوبو او نورو شعبو کې کار کوي. په دغو کې ډېرې ښځې داسې دي چې د سختو روایاتو باوجود د ژوند په بېلابېلو څانګو کې مخې ته راغلي دي. د نن په پروګرام کې د دغو ښځو د ژوند او کار یو مختصر تصویر وړاندې کوو. د اورګزو سیمې سره تعلق لرونکي د پیپلز ګوند نګت اورګزی وایي سیاست ورته په وراثت کې نه دی ملاو شوی. هغې غوښتل چې کار وکړي او په کور کې هڅې کیننی، نو ځکه یې په لومړي ځل له کوره قدم بهر کړ او په بینک کې کار شروع کړ.
او د سیاست کې د راتلو یو وجه دا و چې زما ته د شروع نه دا شوق چې زه لکه نوکری وکم او بیا هغې نه پس د سیاست هغه ورځو کې چونکې ما ته داسې هغه نو زما والد صاحب بچ دی نو چونکې ګاډی به وبه سره او نو ډرایور باندې به یم اعتماد به نه کولو نو زه به یې په خپله بوتلمه را بوتلمه نو داسې ما خپل تعلیم هم پوره کړو. بیا دې نه پس چې زما واده شو نو بیا هغې نه پس ما لکه بینک جوین کړو. هغه هغه وخت کې د دوبۍ یو بینک و، د هغې پېښور کې یو برانچ و، د هغې نامه بینک آف عمان. هغې کې ما ایز اے سیکرٹری طور باندې اپلای ما نه کړی، خو بس هغې ته ضرورت و او هغې ما ته انټرویو دپاره آواز کړ. او هغې نه پس چې دی نو هلته ما خپل دوه کاله ولګول. بیا ټی سی ایس این ڈی ایچ ایل چې دی نو هغه یو ډېره لویه کمپنی وه مشترکه د لکه ټی سی ایس او ڈی ایچ ایل و، د هغې بیا ما بنیاد کې خود و پېښور کې د یو کرسۍ او د یو میز نه هغې کې بیا ما محنت ډېر زیات وکړو. نو زه د پہله خزه ما په دې اوسنۍ په خیبر پختونخوا کې او زوړ ان ڈبلیو ایف پی کې چې زه بیا اسټیشن مینیجر پورې ما ترقیو کا. هغې نه پس بیا ما امریکن کونسلیٹ کې ایز اے سیکرٹری ایڈمن آفیسر اور پی آر او په ذریعہ مطلب په حیثیت باندې مې هلته کار وکړو. تقریبا سر دیارلس کال هلته مې کار وکړو. ډېر زیات سیاسي خلک به راتله زما والد صاحب سره، دلته به جلسې وکېدې زموږ کور کې.
د سوات مټي ګلی خاندانه د جینکو د یو سرکاري سکول هغه استاذه ده چې د وسطوالو د دړکو باوجود یې خپل سکول ونه تړلو او د تعلیم سلسله یې ونه دروله.
هغه وخت چې کله طالبان اول راووتو موږ ته به وی سکول بند کړي نه بیا یې سکول نه سېدل. نو زموږ مډل سکول اوس کله چې زموږ سکول ته راغله ویښې دم سېز نو زه پسې په خپل راووتم چې ما به اوسې د سکول بند سېدی. نو هغه سکول زما په وجه باندې بچ پاتې شو.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشره د سوابۍ د چنډۍ کلي اوسېدونکي بشرا گوہروائی دالت رسو کلن راہی سے پا سیاست کی دا پا دا غلار کی دیری قربانے ور کری دیا و لڈیرو مشکلات ہوتے رشوی دا خوخ پل کار یہ ندے پر خو دے
لیزر تاس دوام چیو کو خزی چی سڑی کی کل جوائن کئی سیاست تا نو تاسو ور لغت فنکشنز کوئی دی جوائنی گن نو چی زی جوائن کوم نو مال بام جو خلوی فنکشن کوئی خواب میوزیکل فنکشنی برای زمین چی کم خلو د پښتنو خسنګرسي لکه دغه د هارون باچا شو د گلزار عالم شو داسې سنګرس به راولئ او ما به تاسو خپل پاټۍ کې میوزیک سره ویلکم کړئ. زما خپل هارډ ورک پاتې شوی دی په فیلډ کې مې کار کړی دی. خپل عوام اوس هم چې سیاست ته راغلی یم د دې مقصد دا دی چې زه خپلې مټې وتړم او ست تبدیلای د پاره هلی زری وکم ګورې دې زبر د صدا وام چې کوم داس ما او تو هسته په پارلیمنت کې اوري اکی هستی دنه ما ته یو ریشن فیس راغې هغه ما بیا دغه ته کنسرن اتوریټی ته ومېږه خو ډېر دغه مې فیور نه کوي ځکه چې بنده فاملي دغه کې فیل کې ما دومره وخت تیر کړی دی چې هر وخت دا تریس ہوئی ښځو ته ځکه چې همزمون به بدقسمتي دا ده چې ایز ا سټیټ دسې موږه ریلیجیس ایکسټریمزم پېښودلې چې وده وکړي او هغه د ښځو ذات نفي کول غواړي هغه بلکې موږه دغه کوي چې بس دا ښځې او چې ښکاري نه ما ته بیا ډېر چې خپل پوزیشنز ما اغوستي دي د طالبانایزیشن او ملیټنسي خلاف د سرټن پالیسیانو خلاف نو د عینه پسو ما ته کافي
د نړۍ د زړوري خزې جایزه ګټونکي او د غیر سرکاري ادارې جوړونکي د دیر شاد بیگم بیا وایي که څه هم د دې کار ته په نړیواله کچه درناوی ورکړل شوی خو اوس هم په ټولنه کې د ښځو بهر کار کولو ته په خپله سترګه نه کتل کیږي.
خبردار ده چې شومه ته بین الاقوامي او حوصله ځایي نه اوسه چې زما کار چې کوم د دنیا اوس مې نه چې کوم کار د ښځو لپاره ما کړی دی او هغه صحیح دی خو د دې دا چې اوس لکه ذمہ داری دی چې ما څه شو ما چې اوس د څونو چې کوم د خپل کار کې دی چې زنانه شامل کما دي چې نه کوي شامل کما او دا او اوازونه چې کوم دي کوم صحیح صحیح پلیټ فارم ته دي هغه راوړ شو ما په دې دوران کې چې مخکې ما ته موږ څه مسلې وي چې خپل نه کړه دا امن د تحفظ مسلې شي یا تاسو په باره کې څه ځات باره کې خلک نیگیټیو خبرې کوي دا کې څه ځینې چې ما ډېر وخت نه فیس کړی دي ډېر وخت نه ځکه چې د انتظار کوم چې دا ځنه تقریبا پر روانه بنیادونه باندې کیږي ځکه هغه دې ته ډېر زیات مسلې په شکل نه ګورم او زه خپل توجه خپل کار دې زیات ورکوم زه خپل کار کې کوم دې مخې سمونه مزید مضبوط کوم ښه کوم
د سوابی ګلاله اسماعیل چې د ابیر ګرلز په نوم یو غیر سرکاري اداره چلوي یو شمیر نړیوالې جایزې ګټلې وای په ټولنه کې د جمهوریت او د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي او دغه کار یې د ژوند مقصد ګرځولی.
کوم جمهوریت نه کار نه هم صرف پاکستان کې دن نه وکړ بلکې د پاکستان نه بهر هم په مختلف پلیټ فارم باندې ما د جمهوریت او د جمهوریت مضبوطي لپاره आवाज اوچت کړی دی. قبایلي علاقو ته په دې لیول کې اکثر موږ خپل ګرانی خدای ال د چکم ځوانان دي د کبایری علاقو هغه موږ بخپل مختلف پروګرامونو کې ځان سره شامل ساتو. موږ بلوچستان کې هم کار شروع کوته چې بلوچستان کې هم تقریبا زموږ چې څنګه زموږ په خبر پښتونخوا کې مسلې دي نو ال ته هم تقریبا لا شانت مسلې ال ته هم زموږ فوکس دا دي چې موږ په لږ ځای کې کار وکړو خو سم کار وکړو خو کار وکړو پښتنو چې نو ته ژوند آسان شي هغه ته لارې کولاو شي د ترقی او هغه مخ کې راشي.
د نړۍ د زړوري خزې جایزه ګټونکو د جنوبی وزیرستان ډاکټر بیگم جان د فاټا د خصو د خیر خیګړی یو اداره اهم چلبی هغه وایي په تمنه او پوزي عملیاتو د فاټا د خصو ژوند لستونز سره مخابخ ک
ا وختونه او سپیر شول هغه وخت په ارمانونه کیږي او جړاګانی کیږي چې اپ خوانه وخت واپس نه راځي چې په ګډه با پچنه باندې په مجلس کې ناشته یو بل ته زړس پکړو خپل کار به کو او پټو ته بتلی او ورونو ته بتلې خپل مالونه او خپل کورونه بیره کولول دی په ژوند په څه اوس کړیږي ان یو د بل نه داسې ورکه شوه لکه په خوا کچرته دریاد شي چې د کوچانو کډه بتلې چې حکومت ځکه وکړه وا وخت حالت به خور لور واده کړ به چرته لس کاله بعد پښتنه کوله اوس زمونږ د قبایلی
نوبل جایزه ګټونکي د جنکو د تعلیم مبارزه د سوات ملالا یوسفزی وایي دای ارمان او د ژوند مقصد جوړ شوی چې هر ماشوم دی اسکول ته لاړ شي.
ما چې کم حالات په سوات کې دلی نو هغه زما ژوند دی هغه یعنی بالکل تبدیلی کو بدلونه پکې راوستو او حالات چې دی مجبور کړم ما چې خپل ما شکل دل چې راکې اسکول ته نشیت دی هر ورځ د ماکی کیږي او د انسان ژوند کم دی هغه په خطر کې دی ناخیر ما ژوند بالکل بدل کو ما د فیصله وکړه چې زه به د تعلیم لپاره خبره کوم زه به د امن لپاره خبره کوم هغه به جاری ساتم یو طرف ته خو وډون ورته ملاوي چې هغه زموږه په ډېر زیات عزت خبره ده او زه د خلکو شکریا ادا کوم چې هغه ما دومره سپورټ کوي خو دا غین علاوه او زما هغه د ماشوموالي هغه خوشحالي چې دنو هغه اوس په نینځ کو د لبو کې نه دا هغه اوس یعنی خپل جامو غستل کې نه بلکې هغه هر یو اغه زما د وز د ژوند هغه کوم مقصد چې کوم خواهش چې مې هغه دالې چې هر یو ماشوم وینم هغه سکول ته رواني هر یو ماشوم چې تعلیم حاصلې
هم د سواد خویاندو د جرګي جوړون کې او ته نړۍ د زړور خزې جایزه ګټون کې تبسم مدنان وای اوس هم په ټولنه کې خزې لګنو ټولنیز او ستونزې تیری کی او اکثرې بنیادی حقونه لبخو لاندې کیږي
زیاتره خلک خپل لوه چې دینو هغه د غربت سلاسه زر واده کی بندا چې لکه زبد دا وېما چې موږ یو ناکاره او یو بیکاره شی ګڼلې کیږو ځکه موږ په سوره کې ورکړلې کیږو ځکه زموږ په ممبرۍ کې ودونه کیږي چې موږ هیڅ بس نه خو شرم دی زموږ سر نه دی بوج کو شي زموږ کا څوک وایي چې ما دا خبره غلطه کړې ده نو هغه دې سو بار وایي خو دا خبره دې سیدا بالکل زموږ خلکو دا سوچ دی چې بس دا شرم دی دا دې زموږ سر نه کو شي او مطلب یې پسې جوړ کړی چې شرم موږ بل په سر کې خو دوه موږ یې څه کو هر څه چې کنه نو موږ په دې نظر کتلې دي نو په دې وجه باندې پښتانه چې دي غیرت خپل نه کوي زیات تر کوي نو په دې وجه ماشومان یې واده کوي د کورونو نه لري کی او بل دا چې دی ورځو کې چې کم کې څه نشوي دی وسو خلک ایجوکیټډ شوی دی نو ایجوکیشن لیول بل ته کې سیوا شوی دی نو وسو او خیال دی نه کوي دومره ډیر زیاتو خو د آی ډی پی څو ورځو کې دا غي نو پس چې کم دی نه کوي ماشومان وادي شوی دی نو دا غي غټ ریزن دا دی چې دا غوي بلاران سربراهان په فلیټ کې په زلزلو کې په جنګ کې پدې کې چې دا هو سربراهان بالکل ختم شو نو هغه جنګ کې چې دا هو ترافیکینګ هم وشو ډیر زیات شو او بل هغه د چمیان د مجبورۍ نه واده کړی
د ثوابي سره تعلق لرونکو د عوامي نشلګون ستاره ایاز وای خزه لسړو زیات کار کوي دوی هم کور چلوي او هم خپل پیشه پر مخبوزي
ګران خو ډیر یې خواغه خبره چې بیا ته یو کار کې نو زه همیشه دا خبره کوم چې باقي کوم سره بلا دې تایي چې هغه خپل وختونه مقرر کړي چې دا دې وخت نه پېښ پېدا کار بیا نه کوم لکه جما بچی چې سکول ته کلیزي سهار ته هغه تیارو لا غيګه ناشته ورکول سکول ته لګل هغه هغه خپل کومه لکه یو مور په حیثیت باندې دا جما فرض دی بیا خپل خوند اغه دفتر ته تل د مخبل بیا د تیاری ځل کو کوشي سما د ای چې دا ما به چې څه وخت راځي نو کته ډیر ام لیکې جما نو د درو بجو نه زیات کوشش وکم چې د نن لیکې جما زما کوشش دی چې د کور لا بچو لا غا ټایم برابر کم چې کم دا غي ټایم دی
د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی مرستیال سپیکر او په صوبه کې د ماشومان لومړی خزینه ډاکټر د مردان د ساول ډیر مهرتاج روغانی وای سیاست د دې لپاره یو نه بیکار وو
پورې خوځه د ډاکټر پیشه سره ما حاضر پیډیاټریشن ما I'm the first pediatrician of the Khyber Pakhtunkhwa مخکنه خزه لکه سلو کې نه خزه کې مخکنه د ما شوما سپیشلیست ما ډیر ښکاله پورې په خیبر میډیکل یونیورسيټي کې ټیچینګ کو په خیبر شیرپور هسپتال کې مې کلینیکل پیډیاټریشن ما او سونه کله چې زو ځا ام پی ای شوما نو او مینیسټرش ایڈوایزر ټو سی ام شوما ما
د جنوبی وزیرستان د سکواش لوبغاړي ماریا تورپیکی وای د دوی په کورنۍ کور او کلی کې د لومړی جنۍ وا چې لوب تر اغله دا وای دغه قدم یې د قبایلی روایتو خلاف خو کورنۍ یې مرسته وکړه
اصل شې دا خو د مشک پوت شانه وا چې مش په لچره جلکې سپورت کول څو چانه لای کنه دا که سم چې د ایجوکیشن ها د دمره خاص لکه سم یو تم هغه ډېر په مشکله سره ورکوي او بل دا چې مو اول ویټ لیفټینګ شو ریکوم ویټ لیفټینګ ز اصل شې ژوندونه غونډه ستاره شوی یعنی چې لکه غونډه ستاره شوی نه یو هر مه ها د وشتون مه ها مو دا چې ژوندونه غونډه پرې کړلو
اوس خو د مو هایست رانکینګ چې کوم 41 مو د ورلد سکواش فدریشن چې کوم رانکینګ دی او اغنا علاوه په دنیا شې مو دریم نمبر و نو پاکستان شې نمبر 1 باندې
د عوامي نشر ګوند نو خا داګیګری شازیا اورنګزیب چې له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري وایي د پلندن کې ژوند کول پرې خاود او په سیاست کې د برخه اخیستلو لپاره خپل سیمه ته راغله
نو زما یو طرف ته تعلق کانګرس سره مې د مور سایت او بیا مې د پلان سایت او هغه مسلم لیگ سره زه خو لسه تاسو ټایم د خپل کې د خپل صوبې نه خو زه بهر پاتې شوم مې د خپل وطن نم کافي زه لري پاتې شوم خو چې ما بکله بهر په ټي وي باندې کته د کوم تکلیف نه زمونږ وطن تیرې دو زمونږ د ملک کې کوم تکلیف خلکو کتو نو ما ته به دا هر څه ډېر کریسټل کلیر ښکاري چې کومه پارټي څه کوي کومه پارټي څه نه کوي نو یو ورځ پاکستان ته راغلی وم په چوټۍ باندې خپل مور ته راغم د یو لس ورځو د پاره اگی سره ناس تو مناشته می کوله نو اگی ته می وی چې ممی زه کو سیاست تر اتلن واړم نو ډیره خوشاله شو ما ته وی چې ښه دا خو ډیره خوشاله خبره ده ځکه زما د مور کور باندې خواغه وخم سره جنډا به لګیدلې وا نو ما ته وی چې عوامي نیشنل پارټی ته راځي نو ما ورته چې نه بالکل نه
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.